سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په دې یو ساعت کې به واورئ چې ولسی جرګې د 1400 کال بودیجه تصویب کړه او ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان ویتنام نه دی. د دې او نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب الاجل له احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه کلنی راپور سبا خپروي. مشکوکو وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د یوې غیر دولتي مؤسسې څلور ښځینه فعالانې په ډزو وژلې دي. بشپړ خبرونه. طالبانو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب الاجل له احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ او ویل چې دا ډله به هیڅکله هم تر می میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پاتې دو سره موافقه ونه کړي. دا خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جرمني له ډی پی خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوې کړي. هغه ویل چې ناتو امریکا او نور اړخونه غواړي چې دغه اوسنۍ بحران پای ته ورسوي، نو د حل یوازینۍ غوره لاره دا ده چې پر هغه تړون بشپړ عمل وکړي چې د دوی او د امریکا ترمنځ تیر کال لاسلیک شوی دی. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال فبروري د 9 تړون له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د طالبانو لخوا د ځینو ضمانتونو په بدل کې تر مې میاشتې له افغانستان ووځي. خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې پر دې او په ټوله کې په شوي تړون له سره غور کوي او هغه ځکه چې طالبانو خپلې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د افغانستان پوځ ادعا کوي چې د دې هیواد په جنوب کې د څلورو پاکستانیو په ګډون لس طالبان په یو هوایي برید کې وژلي. د وزارت نن په یو کړې خبر پاڼه کې د عملیاتو دقیق وخت نه دی یاد کړی، خو ویلي چې دغه عملیات د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د دوی په وینا د طالبانو د ماین جوړولو پر یوې کارخانې او زیرمتون ترسره شوي دي. خبر پاڼه کې وژل شوي پاکستاني ادبا ماهر ماین جوړونکي بلل شوي او ویل شوي چې د هوایي ګزار پر مهال دغه کارخانه او زیرمتون هم له منځه تللی دي. طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت دغه ادعا پاړه څه نه دی ویلي. چارواکي وایي د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي. د ادرسکن ولسوال عبدالعلي فقیریار ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې په سیمه کې د بادګیرک په نوم یوې امنیتي پوستې ته څیرمه په سړک کې د موټر سایکل په ذریعه چاودنه وشوه. هغه وویل ناپیژندو وسلوالو چاودیدونکي مواد په موټر سایکل کې ځای پر ځای کړي وو. تر اوسه چا یا کومې ډلې دغه پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه کلنی راپور سبا خپروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبری لاینز نن په یو ټویټ کې ویلي چې د تیر 2020 کال د راپور یو مهم هدف دا دی چې ښکېلو مسؤولو اړخونو ته په دې اړه حقایق او سپارښتنې وړاندې کړي تر څو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره سمدستي کوټلي اقدامات وکړي. د بلانس پر خپل خو او غږ وکړ چې د نورو زیانونو د مخنیوي لپاره په عاجلو اقداماتو کې دی یو ورځ هڅې هم نسپموي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه لدی مخکې ویلو چې په دې هیواد کې د 2020 کال په وروستیو 9 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ملکي تلفاتو کې 10% کموالی راغلی دی. د بدخشان چارواکو د غرد خویدو لامل د سرو زرو د یو کان د څلورو کارګرو مړینه تایید کړې ده. د بدخشان دی ولی ویان نیک محمد نظری ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون یک شنبه په کوهستان ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د دې ولایت د امنیت قمندانې ویان ثناء الله رحماني ازادي راډیو ته په دې پیښه کې د یو بل کس د ټپ کېدو خبره کړې او ویلي دي چې د غرد خویدو په مهال کارګر په دې کان کې په کارونو بوختو. د افغانستان ولسی جرګې د 1400 مالي کال بودیجه بالاخره نن تصویب کړې. د جرګې مشر میر رحمان رحماني وویل چې حکومت د مامورینو او ښوونکو د تنخواو د زیاتولو لپاره د دې جرګې مشروع غوښتنې د بودیجې په اصلاح شوي مسوده کې په پام کې نیولې دي.
جانب حکومت به خواستهای معقول شما تمکین نموده و از جمله در معاشات کارکنان دولت و معلمین مبلغ 2000 افغانی را سر از ماه عمل 14 ساعت افزایش خواهند داد.
تر دې مخکې ولسی جرګې د 1400 مالي کال بودیجه 2 رد کړې وه. د 1400 مالي کال په بودیجه کې ټول ټال 420 میلیارد افغانۍ په نظر کې نیول شوی چې 321 میلیارد افغانۍ عادي او 116 میلیارد پراختیايي بودیجه ده. مشکوک وسله والو دی غیر دولتي ماسې څلور خزینه فعالان چې په یو موټر کې سپرې وي افغانستان پولیس ته څیرمه د پاکستان په شمال لویدیس کې په دزو وجلی او د هغوی د ډریوري ټپي کړی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګندپور د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دغه پیښه نن د میرعلي ښارګوټي په ای پی کې رامنځته شوه. هغه دا حمله تایید کړې او ویل چې امنیتي ځواکونو سیمه کلابند کړې چې حمله کوونکي پیدا کړي. ویل کېږي حمله کوونکي بریالي شوي چې نږدې غرونو ته وتښتي. تر اوسه د دغې حملې مسؤله چا یا کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی. په امریکا کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 15 لکو ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په متحدو ایالتونو کې د دغې وبا پر ضد د واکسین چارې چټکې شوي او د مثبتو پیښو شمیر هم په کمې کچه دوام لري. د جاب هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر پرون ناوخته په متحدو ایالتونو کې په کووید 19 د ټولو مړو شوو شمیر 4,98,380 کسانو ته رسیدلی. په نړیواله کچه پر دې ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر بیا 2.5 میلیون ته رسیدلی او باور دی چې واقعي شمیر ممکن له دې هم ډیر لوړ وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بلاروس مشر الکساندر لوکاشنکو به نن د روسیې په سوچي تفریحي ښارګوټي کې سره وګوري. کرملن تېره اونۍ ویلو چې پوتین او لوکاشنکو به پر اقتصادي اړیکو د انرژۍ پر مسئلو او امنیتي موضوعاتو خبرې وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
زموږ غاګله ازادي رادیو او قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. په دې خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي وړاندې راپورونه خبرو. د افغانستان ولسی جرګې له اوږدو لانجو وروسته نن د 14 کال بودیجه تصویب کړه. ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان ویتنام نه دی. د هغې میرمنې ژوند ته کتنه کوو چې میړه یې په کندوز کې په یوه جګړه کې وژل شوی.
زه ما د خلکو کاله شوي کوم، د خلکو پر شوي کوم، په قرآن دا لاسونه مې ګوره، خپل اولادو ته مې یا وریجې راکړي غول راکړي. دغه د ما ورځ د تېرېږي وروره.
په پکتیا کې چارواکو او محصلانو په یوه آزاد بحث کې د جګړې پر زیانونو بحث وکړ.
کچیر دا جنگ نیوی د نورو ملکونو په قطار کې بو افغانستان لومړی هیواد وی چې دریږي بو. که جنگ ختم شي په افغانستان کې وو فساد ډیره کمه درجه وی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهم نیمای کې د مخکخو خځو اونیس پروګرام خبريږي. دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکړه د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان ولسی جرګې د 14 کال بودیجه تصویب کړه. د بودیجه مخکې دوه ځلې رد شوې و، خو دا د تعدیلاتو له راوستو وروسته نن په دریم ځل تصویب شو. په دې اړه نور حال له کابله په دې راپور کې واوري.
د افغانستان ولسی جرګې د 14 مالي کال بودیجه له نږدې 2 میاشتې جنجال وروسته تصویب کړه شو. د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر میرقان صافی د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د مالی وزارت لخوا د مالی کال بودیجه دریمه مسوده کې 19 موارده له هر اړخیز بحثونو وروسته حل شوې دي. د ښاغلي صافی په خبره لدی اختلافي ټکو ترمنځ یو هم د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو ماشونو کې د 2000 افغانیو زیاتول وو. نو موارد زیاتوي په بودیجه کې د نور مواردو ترڅنګ ملي دسترخوان او د لوړ رتبه چارواکو ته د دسترخوان پیسو ورکړه لمنځه تللې ده. له دې وړاندې مالی بودیجه کې د ماشونو نه یو شانوالی د 1000 تشکیلاتو کمښت د هغه ادارو شتون چې ولسی جرګې نه دي تصویب کړي او ملي دسترخوان هغه ټکی و چې ولسی جرګې د 1600 مالی کال بودیجه 2000 رد کړي و. افغان حکومت د دلوي پاتلسمه د مالی بودیجې دریمه مسوده د بحث لپاره جرګې ته ولېګل چې بل اخره د نګدې دوونو یو بحثونو ورسته ومنل شو. افغان ولسمشر هم د ولسی جرګې لخوا د 1600 زیګدیز کال بودیجې تصویب اړه خوشي سرګند کړی ده. د 1600 زیګدیز مالی کال ټولټال بودیجې 3.3 میلیارد افغانۍ ده چې 3.1 میلیارد یې عادي او 1.6 میلیارد افغانۍ یې پراختیايي برخې ته ځانګړي شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ولسمشر اشرف غنی وای افغانستان ویتنام نه دی چې دولت یې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سقوط وکړي. ښاغلی غنی له بی بی سی سره په مرکه کې د طالبانو د پوځي بریاو ادعاوې هم رد کړي او ویلي دي چې د زور له لارې هدف ته رسیدل ناممکن کار دی. د نوموړي په خبره د سولې لپاره لا هم فرصت شته او د افغانستان ستونزو ته باید سیاسي حل لاره وموندل شي. د ښاغلی غنی د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا د افغانستان د ستونزې حل په سیاسي منطق او بحث کې نغښتې بللی. هغه له بی بی سی نیوز انګلیسي برخې سره په خپل نوي مرکه کې په زور واک ته رسیدل یو خوب بللی. ښاغلی غنی زیاته کړي طالبان نشي کولای د زور لاره خپل هدف ته ورسیږي او یا هم د زور لاره برای خپل کړي. جمهور رئیس د طالبانو لخوا د حکومت دړنګېدو یا سقوط خبره هم بابي زو بلله.
دوی په تیرو شپږو کلونو کې په دې ونتوانېدل چې دواړه مخکې ترلاسه کړي، که هغه د حکومت پر زوال او د ځواکونو ختمول وي او دویم دا چې د افغانستان جغرافیه په دوه برخو وویشي. دا ویتنام نه دی او نه هم دا حکومت د پرزیدو دی.
د افغانستان جمهور رئیس بی بی سی سره خبرو کې د ناتو وروستي دریسته اشاره ویلي دا ټول لوریو ته نوې فرصت برابر وي څو یو ځل بیا د پریکړې ته ورسیږي چې زور د حل لار نه ده. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ 13 اونۍ د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته وویل په اوس وخت کې افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور د راتلونکي په اړه هیڅ وروسته پریکړه نه ده شوې. ناتو طالبان تورن کړي چې په افغانستان کې تاوتریخواله د کمیدو پر ځای زیات شوی او د سولې په برخه کې هیڅ ډول پرمختګ نه ده شوی. خو له دې ټولو سره سره جمهور رئیس غنی هیله ښودلې چې لا هم د سولې لپاره فرصت شته. هغه څه چې خلک اندېښمن کړي په قطر کې د سولې خبرو ورګ برخلیک دي. د جنوري لښپګمې چې د سولې دویم پړاو خبرې پکې پاله شوې تر نن نه د خبرو په لړ کې هیڅ ډول پرمختګ نه لیدل کیږي او تر خوای دواړو لوریو پر یو اوبل د تورونو لړۍ هم ګرمه ساتلې. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا هم له طالبانو غواړي چې خبرې پیل کړي. د دې وزارت وایاندا ناجیان وری
خو مقابل لوري تر اوسه د مذاکرې پر میز کیناستو ته تیار نه دی. له دې امله په روانه جګړه او تاوتریخوالي کې د ملکی وګړو د تلفاتو بدې پایلې د هغوی پر غاړه وي چې د سولې مذاکراتو په بهیر کې د ځند لامل دي.
خو طالبان بیا وایي هیله ده چې د سولې په اړه شوې ژمنې عملي شي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د سولې په برخه کې شوې څرګندونې باید په عمل کې ثابت شي. خو له دې ټولو سره سره امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو له طالبانو وغوښتي چې د سولې خبرو ته کښېني.
په کندوز کې یوه بې وزلې میرمن وایي وروسته له دې چې میړه یې 8 کاله مخکې د طالبانو او دولتي ځواکونو د جګړې پر مهال پر چاردلې ولسوالۍ کې ووژل شو، تر اوسه له کړاوونو ډک ژوند سره لاس ګرېوان ده. د 5 ماشومانو د مور وایي د بې وزلۍ او بې سرپرستۍ له کبله یې کوچنیان له ښوونځي او تعلیم نه محروم پاتې شوي دي.
د شپږ دېرش کلنې سکینې میړه د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې وژل شوی. هغه دا مهال له خپلو 5 ماشومانو سره د کندوز ښار ناصرو سیمه کې په یوه کنډواله کور کې ژوند کوي.
اوله دولت کې بیا دولت نه کال تر هغه چا سره جنگ کوم، خپل ورونو سره جنگ نه کوم، نه کال تر راغله په زور درې ځلې بوته، د اخر ځله چې بوته سره شهید شو ولګېده. 5 اولاد مې دي وروره او یو وراره مې پلار شهید شوی. د لیونته ورې په پوستي خاطر چې روانو لګېدل مړه له خرم سره راوسته، دغه یو زوی پاتې راغم له ما سره د ساتمه او دا خپل مې 5 اولاد دي.
سکینه چې سره او ظاهري باندې د دې د ژوند ناخواله بیانوي د شهیدانو او مالیلینو د چارو امیرت ترغله.
دلته راغلم د اسناتو لپاره مې کدام کارتونه زمونږ راوځي، کرا پیسې زمونږ راوځي، دا یوانته بلک کالی مالی کمبوجي وړه به واخلم، یو چیرې خوراکي به واخلم. غریب بیچاره بي خي هیڅ چیرې خدای نشته، اولادونه به کالی به خو به بده به پای پوشه، نو مونږ ډیر زوري ګډیر زونه خپدي.
پر دې سربیره سکینه وای د خلکو په کورونه کې کار کوي، څو خپلو بچیانو ته د ماښام ډوډۍ پیدا کړي.
زما د خلکو کاله شوې کوم، د خلکو پر شوې کوم، په قران د لاسونه به ګوره پاک نه سوي دي. زما د خلکو کوټه پاکومه، کاله شوې کوم، شیشه پاکی کوم، بیا خپل اولادو ته یا وریجه راکی، غول راکی، آش پیسې راکی. انده د ما ورځ د تیری ګوره.
د سکینه لپاره تر ټولو زورون کې دا ده چې بې وزلې ماشومان له ښوونځي هم محروم کړي دي.
زه دولم نه وایم چې کومک ما سره وکړي د مده د بار شي په باره کې کومک وکړي زه خو به خو به بده مې څنګه چل کوم بچی مې ماري دي او بچی مې په خدا چې زه به مکتب ویلی وروره له مکتب مې راو کومه تازه غلطه ګرځوا چې د کاله یو شی پیدا سي روزګار مې بد و د غلطه لپاره مې سره غلطه ګرځوا کاله یو شی پیدا کړم څنګه چل وکړي و
د دې مېرمنې زوی څوارلس کلن عبد الله هله لاله چې پراتلونکو کې انجینر شي خو دې هغه دا هله ځکه نیمګړې شوه چې په تنکی عمر کې د کور د نفقې د ګټلو درون پیټی پر وګو وربار شو
یا بار بری بند گردم پانزده روپے یا شل روپے دیس روپے پیدا کرم ڈوڈے کور تخلم منگا تجارت نور دالات نہ غور سے منگ سر کمک کی منگا درس ہوئی منگا اندخزی
پا کندس کے دی سکینے کورنی تا ورطا گنی نور داسی کورنی همشتا چې روانه جګړې د کورونی نفقه ګټونکو وژلي ماشومان به سرپرسته کړي او دا محل په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي سکینه او زوی عبد الله د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي سوله وکړي څو د وطن نور کوچنیان یتیمان او بې سرپرسته نشي
د سکینې کیسه مو اورېده سکینه د کندوز اوسیدونکو ده د پنځو ماشومانو مور ده میړه په چاردرې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او طالبانو په جګړه کې وژل شوی او اوس به اسره پاتې ده اوس ورزو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو
هشت سو ورسپانې په خپل سر مقاله کې د ولسمشر غنی ورسته یو هغه سرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي طالبانو ته نور د امتیاز ورکولو موده ختمه شوې وړاندې راغلي طالبان اوس دوه لارې لري یا باید د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني او سولې ته غاړه کېږدي او یا به خونړې جګړې ته ودانګي د لیکوال په وینا طالبانو تر دې وړاندې افغان مذاکره کوونکي پلاوی ته ویلي چې دوی به لومړی خپل ستونزه له امریکې سره هواره کړي او وروسته به د دولت مذاکره کوونکي پلاوی سره وګوري د لیکوال په اند طالبان د ټرمپ له ماتې وروسته بیا د مذاکرې میز ته نه دي راغلي او پر ځای تر ډېره بهرنیو سفرونو ته زور ورکړی ورځپاڼې لیکلي په دې کې شک نشته چې د امریکا تر رسمي دریځ پورې به د سولې خبرې همداسې په ټپه ولاړې وي او طالبان هم د امریکا پریکړې ته په تمه دي هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د سولې راوستلو لپاره سیمه ییزه اجماع اړینه بللې ده وړاندې راغلي د روسیې او هندوستان په شمول د افغانستان ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان په سوله او ثبات کې شریک دي او د دوی له ملاتړ او اجماع پرته ناشونی ده چې په دغه هیواد کې د سوله راشي د ورځپاڼې په وینا روسیا له ایران پاکستان او هندوستان سره د افغانستان په اړه خبرې کوي په خله یې د سولې لپاره د بحثونو نوم ورکړی خو د دې خبرو او بحثونو اصلي موخې به له لږ ځنډ وروسته هرومرو بربنډ شي وړاندې په سرمقاله کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبرو ته اشاره شوې ویلي چې روسیه غواړي سیمه په راتلونکي کې له یو احتمالي خطر وژغوري نو له همدې امله یې د سیمې له هیوادونو سره بحثونه پیل کړي دي د لیکوال پاند هغه شعار دی چې پاکستان تل د افغانانو او نړیوالې ټولنې د دوکه کولو لپاره زمزمه کړی خو په خبرې په اصل کې روسیه او پاکستان د افغانستان په اړه ډیر ناوړه رول لوبوي او همدا هیوادونه دي چې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او بیا په افغانستان کې د سولې د هڅو د ناکامولو لپاره جنګوي د لیکوال په وینا په حقیقت کې د سولې لپاره سیمه ییز اجماع نشته افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید دې مسلې ته پام وکړي او د افغانستان سوله او ثبات دغه لورو له انحصار وژغوري او مسیر ورسپانی ورسوی چاودنو ته اشاره کړي لیکلي یو ځل بیا په کابل او لخکرګه کې مقناطیسي ماينونو خلکو وشل دا د افغانانو د هرې ورځې حال دی خو حکومت یوازې غندنی کوي او خلک ژاړي در تیرې وی سوځي او پر پاتې شوی او جسدونو او ایرو خاوري اړوي باندې په سرمقاله کې راغلي د وحشت د حالت به ساره دی او افغانان نه پیږي چې چا اول د وحشت پیل کړی د لیکوال په خبره ساده خبره خې دا وی چې د جګړې دواړه اړخونه طالبان او حکومت د دغه پیښو تر شا دي ځکه حکومت طالبان او طالبان حکومت د دغه پیښو مسول ګڼي خو په سرمقاله کې راغلي خبره تر دې ډیره پیچلې ژوره ده او آن د یو شمیر ګوندې هیوادونو لاس لرل هم پکې نه ردوي
په پکتیا کې ځای چارواکو او د پانتون محصلانو او استادانو د جګړې د زیانونو په اړه په یو آزاد بحث کې ګډون کړیو په دې غونډه کې د جګړې د زیانونو په اړه ډرامې هم وړاندې شوې د بحث ویناوالو له دینی عالمانو مخورو مدني فعالانو او د ټولنې له مخورو غوښتنه وکړه چې په ټولنه کې د سولیز ذهنیت پا په خبرولو کې خپل حد زیات کړی.
د پکتیا چارواکی وایي په پلان کې لري چې د راتلونکي لمریز کال په اوږدو کې د بیلابیلو هیوادنیو سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه له خلکو، روڼاندو او مدني ټولنو سره آزاد بحثونه جوړ کړي. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی چې د شنبې ورځې ناوخته پکتیا پوهنتون کې د ټولنې بیلابیلو قشرونو سره جګړه د فسادونو مور د ترسرلیک لاندې یو آزاد بحث کې برخه اخیستې وه، آزادۍ راډیو ته وویل له دې کاره یې موخه دا ده چې د حکومت پلانونه تشریح همدارنګه د ولس، مدني ټولنو او دولت ترمنځ ګډ پوهاوی رامنځته کی.
اساسي هدف یې دا ده چې هغوی د حکومت له پلانونو او د هغو موضوعاتو چې هغه ډیر کلیدي دي د ولس، مدني ټولنو او د دولت ترمنځ یو مشترک فهم او درک ایجاد کو، ترڅو د غیر پر بنسټ باندې په ګډه باندې مشترکې کړنلاري او تګلاري جوړی کو او ویټاکو.
د پکتیا والی زیاتوی د سکون او امن فضا خرابول تر ټولو ستر فساد دی. مدنی فعال حفیظ الله مبارز وایي کچیر جنگ نوی افغانستان به پړی رقم موده کې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په قطار کې ودرېږي او دلته به د نور آرام نړۍ په شان فساد لمنځه ولاړ شي.
زمونږ زیاته فیصدي پیسې چې دی هغه د همدې جنگ لپاره د نظام او دولت لخوا ورکړل شوې دي چې تر څو دوی په نظامی بخش کې خپل هغه کوم تجهیزات چې دي هغه پوره کړي. کچیر دا جنگ نوی د رو ملکونو په قطر کې بو افغانستان لومړی هیواد وی چې دریږي بو که جنگ ختم شي زه فکر کوم چې په افغانستان کې وو پساد په ډیره کمه درجه وي.
په ولس کې د سولې ذهنیت د خبرولو مسؤلیت چاته متوجه کیږي. د پکتیا په هانتون یو تن محصول عبید الله همرنګ پاړه وایي
د پانتون استادان د پتنیول مای کرام هغه مدني په اعلان په ټولنه کې یو نوم لري، ځای لري، دغه کولای شي چې د ولس د ذهنیت جوړولو کې رول لوبولی سي او دوی په یو څه باندې پوهیږي. دوی کولای سي چې ولس په اسانۍ سره قانی کړي، ولس تقینات ورکړي، په عموم کې د جګړې ستونزې او مشکلات سره ورکړي، دغه هیواد بحران ته رسولې، دغه هیواد سوال تکینولې، نو ټولو کلو غاړو موږ دغه هیله د جګړې تیر سي او راسي د خپل وطن په ګاړه جوړ کړو.
د پکتیا په هانتون د غونډو په تالار کې جګړه د فسادونو مور د آزاد بحث ګډونوالو دا ډول برنامه ګټوري وبللې او غوښتنه وکړه چې دا بهیر د پدې ځای کې نه یوازې غزیگی بلکې د نورو ولایتونو په علمي، تحصیلي او ښوونیزو مؤسساتو کې هم ورته تیوریکي بحثونه جوړ شي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د زابل د مرکز ترین کوټ ښار د پاک ساتنې په مقصد حشر را بلل شوی و. چارواکی وایي د دې حشر هدف د ښار پاک ساتنې ته د خلکو د پام اړول دي. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
زموږ ښار زموږ کور دی. تر دغه شعار لاندې نن لسګونه ځوانانو، قومي مشرانو او دیني علماو د ترین کوټ ښار د پاک ساتلو په موخه حشر ترسره کړ. په ورزګان ولایت کې د چاپیریال ساتنې ادارې مشر عبدالعلي اڅکزي چې د یادو کسانو مشرۍ کول ازادي راډیو ته ویل چې دغه کار څخه یې موخه دا د څو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې د خپل ښار پاک ساتلو په موخه کې ونډه واخلي.
موږ ښار ته راوتلي یو په دې باندې خطر باندې راوتلي یو چې دغه ښاریان په دې باندې پوکو، یا د ورزګان ولس په دې باندې پوکو چې د ښار ساتل څونه مهم دي، یا ولې وساتو. نو د همدې دپاره راوتلي یو چې دوی پاک ښار پاک وساتي.
پرامدی محل هغه کسان چې په یاد حشر کې برخه اخیستي و هم د ترینکوټ له ښاریانو غوښتنه کوي چې د ښار پاکوالي ته دی توجه زیاته کړي. مولوی حمید الله غلام قادر چې د ښار د پاک ساتنې په دغه ملي کمپاین کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته داسې وویل.
موږ سره وتلی یو دغه خلکو سره چې دغه خلک په دې پوکو چې موږ هم په دغه نظافت کې برخه خو هم د خلک وجه ته راځي کو چې خلک خو یې چې په دې باندې چې یار سپینږیری علما، مشران، قومي خلک، دا ځوانان، کشران، لویان ټول دغه ښار کې د خپل د دکان مخو د خپل پور او بلځای او بلځای خصوص دغه ښار کې چې گزاره کوي دغه ښار پاک وساتي
او د بازار د حفاظت لپاره نو چې د دې خدمت ونه شي او دا ونه شي د ښار والی د خوا یا د ولست خوا یا په بازار کې نور مشکلات حل نشي، نو دا بازار په دې توګه نه سميږي. او که خدمت د نال وځي، خدمت انسان وځي، خدمت خوار او غریب وځي، بیا به بازار سم امزموسته ولسونه سم امزموسته خلک په خبره باندې پوهیږي.
د شهر د پاک ساتنې د غامه پاوی پروګرام ترڅنګ په دغه ولایت کې د چاپیریال ساتنې ادارې یو شمیر نیالګي هم کښېنول. د چاپیریال ساتنې ادارې له خلکو غوښتنه وکړه چې د پسرلي د موسم پر رسیدو سره دي په خپلو کورونو او دغه راز په خپلو ځمکو کې د هوا د پاکوالي په موخه یو یو نال کښېنوي.
ستاسو له پیغامونو
اسماعیل فاروقی د کنړ ولایت د غازی آباد دولتوالی نه تاسو سره په تماس کې یم. موږ د کنړ نوي وکیلانو څخه دا غواړو چې د کنړ د غازی آباد او نړۍ پارلمان ته لیدلي د هغو څخه هیله مو دغه ده چې دغه سرک سره مننه.
کلی والا شناب هلمند ولایت د انارګلی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. اوس نو د خیر سره د پسرلي زمانه را نږدې ده. نو زما د ټولو وړونو څخه دا هیله ورځه د ټولو هیوادوالو سره ټولو افغانانو څخه چې تاسو په خپل منطقه کې نالان ګلان چمنیان وکړئ نو د دې سره به زموږ ستاسو هغه چاپېریال به هم سم شي، زموږ ستاسو هیواد به هم سمسور او ښکلی شي او دا به مو خپل یو انساني مسؤلیت ادا کړي. دې سره چاپېریال ټول مشکلات حلېږي. یعنی هر سړی که یو یو نخال شین کې او بیا یې وروزي نو 3 میلیونه نالان کېږي. دا یو لوی پرمختګ دی او باید چې دی میوهدار نالان باید وکړي او باید بیا پالنه وکړي. زما د ازادي راډیو څخه هیله ده چې زما پیغام نشر شي.
زه عصمت الله د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ سر در سره په تماس کې یم. زما دغه هیله او ارزو ده چې موږ خبر شوي یو د طالبانو دغه څخه هلته طالبان کډي شام په لاس نه راکوي او بل دلته چې راغلي د خلکو ورته دوه درې ګست معنا د مسې دغه راخیستلي دي نه دي د ملي کرخان ده. موږ در اوسه شی نه دي لیدلي، نه در اوسه موږ نمان در اوسه واچولي دي او نه پرېښي. ګرده کار په وسته روان موږ د دغه لوړ واک صدای لده چې دا کار اکه برابر کې. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
چین نن د امریکا پر نوې ادارې غږ وکړ چې له دې هیواد سره د سوداګرۍ بندیزونه لري کړي او هغه څه ودروي چې بیجنګ د تایوان، هانګ کانګ او شینجن په چارو کې د امریکا لاسوهنه بولي. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې له چین سره به بیرته په چارو کې ښکیل شي، خو دا یې نه ده روښانه کړې چې د چین په اړه به د امریکا هغه پالیسي چې د پخواني ولسمشر ټرمپ پر مهال جوړه شوې نرمه کړي کنه. په دې اړه تفصیل اجمل انت اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ د څرګندونې داسې مهال کوي چې بیجنګ د امریکا پر نوې ادارې ټینګار کوي څو د چین په وړاندې لږ ګڼو هغه تدابیرو تیر شي چې د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر مهال خپل شوي وو. ټرمپ په 2018 کال کې له چین څخه په وارداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړې او د چین د ټکنالوژۍ پر ځینو کمپنیو یې بندیزونه ولګول. همدارنګه یې له تایوان سره ډیپلوماټیکي او پوځي اړیکې زیاتې کړې او پر هغه چینایي چارواکو یې بندیزونه ولګول چې په شینجن کې ایالت کې د لګکی غور مسلمانانو سره په زور زیاتی تورندي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ په بیجنګ کې د ډیپلوماټانو، پوهانو او ژورنالیستانو یو فورم ته د چین او امریکا د اړیکو په اړه وویل. موږ پوهیږو چې د امریکا حکومت پر بهرنۍ پالیسۍ بیا کتنه او غور کوي. وانګ هیله وښوده چې د امریکا پالیسي جوړونکي به د وختونو سره سوله وکړي او د ده په وینا د نړۍ روان بهیر به روښانه ویني. د چین د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ زیاته کړه چې متحده ایالات په یو اړخیزواله پریږدي سره د دې چې ولسمشر جو بایدن د چین سره په اړیکو کې د بیرته ښکیلتیا ژمنه کړي. دا روښانه نه ده چې د نوموړي اداره به د بیجنګ په وړاندې د واشنگټن په پالیسیو کې کوم بنسټیز بدلون راولي او کنه. چین په واشنگټن کې د خپل سوداګریزي مازی او د ګوندوي هیوادونو سره د مزکو پر سر د شخړو لکبله ل قوي مخالفت سره مخ دی. تایوان د امریکا په دواړو ګوندونو کې قوي ملاتړ لري او همدارنګ په هانګ کانګ، سینګیانګ او تیبت کې د بیجنګ د بشري حقوقو څخه په سرغړاوي هم انتقادونه زیات دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه نیت نه لري چې د امریکا متحده ایالاتونه وننګوي او یا بدیل ومومي او په وینا یې چین چمتو دی چې په سوله کې امریکا سره شریک ژوند وکړي او د شریکی پرمختیا لټه وکړي. بایدن د فبروري په 19 نیټه نړیوالو مخاطبانو ته په خپل لومړنۍ وینا کې وویل چې امریکا او متحدان باید له چین سره اوږدمهاله ستراتیژیکي سیالۍ ته یو ځای چمتو شي. د سوداګرۍ په اړه د چین د بهرنیو چارو وزیر ویل هیله لري چې واشنگټن به څومره زر چې ممکنه وي پر خپلو پالیسیو غور وکړي چې د نورو په شمول د چین د بهرنیو چارو د وزیر په وینا باید پر چینایي مالونو ګمرکي تعرفې لري کړي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو 19 پروگرام مخکخه خزي خبريږي، خو له هغه مخکې د 12 بجې او 13 دقیقې دی نوریاس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
طالبانو له افغانستان د امریکای او بخي طالبانو له افغانستان د امریکای ځواکونو د وټلو د ضرب الاجل احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړه. وی ویل چې دا ډله به هیڅ کله هم تر می میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکای ځواکونو لپاره د وسره موافقه و نه کړي. دا خبره د طالبانو وین زبیولا مجاهد د جرمنی لډی پی خبری آژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوې کړي ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه کلنۍ راپور به سبا خپور کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبرا لاینز نن په یو ټویټ کې ویلي چې د تیر 2020 کال د راپور یو مهم هدف دا دی چې ښکېلو مسؤولو اړخونو ته په دې اړه حقایق او سپارښتنې وړاندې کړي تر څو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره سمدستي کوټلي اقدامات وکړي. د افغانستان پوځ ادعا کوي چې د دې هیواد په جنوب کې د څلورو پاکستانیو په ګډون لس طالبان په یو هوایي برید کې وژلي. دفاع وزارت نن په یو خبره کړي خبر پاڼه کې د عملیاتو دقیق وخت نه دی یاد کړی، خو ویلي دغه عملیات د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د طالبانو د ماین جوړولو پر یوې کارخانه او زیرمتون ترسره شوی دی. چارواکي وایي د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي دي. ادرسکن ولسوال عبدالعلي فقیریار ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې په سیمه کې د بادګیرک په نوم یوې امنیتي پوستې ته څیرمه په سړک کې د موټر سایکل په ذریعه چاودنه وشوه. د بدخشان چارواکو د غره د خوېدو له امله د سرو زرو د یو کان د څلورو کارګرو مړینه انتقاد کړې ده. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون یکشنبه په کوهستان ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د افغانستان ولسی جرګې د 14 مالي کال بودیجه بلاخره نن انتصویب کړه. تر دې مخکې ولسی جرګې د 14 مالي کال بودیجه 2 ځلې رد کړې وه. مشکوک وسلوالو افغانستان پولیس ته څیرمه د پاکستان په شمالي وزیرستان کې پر یو موټر چې د یو غیر دولتي مؤسسې څلور خزینه فعالان په کې سپری وي د ذکر کړي څلور وړې وجلې او د هغوی ډرایور یې ټپي کړی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګندپور د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې دغه پیښه نن دوشنبه د میرعلي ښارګوټي په ای پی کلی کې رامنځته شوې ده.
مخکخه خزي
السلام علیکم. دا ازادي رادیو پښتو خبرونه ته چې د اوس مهال مخکښ شذې ته ځانګړي سوي د شرغلاست زملالي بشریم تخنیکی چاري میر احمد صاپي پر مخړي. د ازادي رادیو په 19 پروګرام کې زموږ ملمنی حسی اندړ او همدارز فاطمه مرچل دي. اوس زموږ د خبرونې لمړی ملمنه فاطمه مرچل را سره پرلې کده. اغلی مرچل د پکتیا ولایت اوسیدونکو ده. د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستيال ویاندې په توګه کار کوي. میرمن مرچل ازادي رادیو ته شرغلست.
مننه تاسو نه ډیر زیات تشکر. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته.
تاسو څخه هم ډیر مننه چې وخت مو وېستې او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. فاطمه جان، تاسو د ولسمشر د مرستيال ویاندې په توګه کار کوي. تاسو په هیږي چې په افغانستان کې یو سړی سالار ټولنه ده او هلته د شذو لپاره دا ډول چې د ویاندې غونډې کار کوي د شایل ډیرو ننګونو څخه ډکه وظیفه وي. تاسو په ځنګړې توګه له څه ډول ننګونو سره مخ شوي یاست؟
بله، من تاسو پوښتنه زه تاسو په دغه باندې وایم چې ګرچه تاسو خبره ترې او هدا پر صحیح ده، دلته زموږ جامعې کې بعض مشکلات او ستونزې شته، بل خصوص خدو ته چې مثلا داسې موقفو کې کار وکړي بعض ننګونې شته، خو فعلا دغه مشکلات تر دې حد حل شوي ده. که موږ ګورو تقریبا د خدو ونډه په دې اوسني حکومت کې په ډېره کچه پورته تللې، تقریبا یعنی 10% فعلا 10% په حکومت کې ښځې خپل ونډه لري. نو مشکلات په هر ټولنه کې مګم خوشبختانه ضرور کولای سم وایم چې په دولت کې په حکومت کې ټول ښځینه چې کار کوي فعلا مشکلات ډېر کم شوي او دوی ته نور هم لا فرصتونه مهیا کیږي چې خځه وکولای شي انجونی او خځه وکولای شي چې حکومت او دولت سره خپل ټولنې سره خپل کمپټسلري دغه سره کار وکړي. نو فعلا دغه ننګونه تر ډیر هدا پورې کم شوي او د افغانستان اسلامي جمهوریت لا نور هم کوشش کوي چې خځه تدیره ونده وکړي چې په دولت کې کار وکړي.
تاسو خپل لوړ زده کړې په امریکا کې کړې دي، هلته مو د کورنۍ لخوا ملاتړ شوی وو که د افغانستان لخوا پر کوم بورس تللی وست؟
ما خپل حقوق لسانس زده کړې په کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو برخې نه فارغه یم په 2011 کې. هغې نه وروسته ما بیا ځینې سهان ملي داخلي او بین المللي ارګانونو کې کار وکړ او د هغې نه وروسته 2013 کې دغه یو بورس و چې د امریکای دولت لخوا د ایران سیوان و غي بورسې ته مخکله اپلای وکړ او د کیس ما د فامیل په مکمل ملاتړ ما سره وو او بل اخر تقریبا د پروسې درې مرحله لرلې چې اپلیکیشن وو او غینه وروسته بیا دوه پنل یا دوه دورې انټرویو وو په خپل سفارت د امریکا سفارت کابل کې. نو هغه نه وروسته ز وکولای سم چې تقریبا د یو کال پروسې نه وروسته د اتموي نظر په موافقه توګوز ما او دا بورسه ما ترلاسه راوړه چې په 2014 کې ز د امریکای متحده ایالاتو ته سفر وکړ او الته ما خپل د ماستری زکریال ته تقریبا یو کال کې مکمل کړی. ما مثلا په د کابل پانتونه فارغ شوم، هغه نه وروسته ما تک شپک وکاله کیږي اته کاله ما په حقوقي برخه کې کار کړی. د څه کاله فارغ شوم هغه نه وروسته اولنۍ کار یعنی ما د دلته یو توای انټرنشپ ورته وای چې ما د غیر دورې نه مشروع کړ چې د قانون او پټرولیم وزارت کې ما د ستاش دوره شروع کړه. هغه نه وروسته بیا ما د امریکای د سول انسټیټیوټ ورته وای هغه کې بیا مو وظیفه واخیسته، بیا بنیاد آسیا ته ولاړم، هم دغه سي نور وزارت عدلی کې وزارت مادن او پټرولیم کې الته تقریبا ما په لیګل یو حقوقي برخه کې اته کاله کار وکړ او اخر ځل د وزارت د قانون وزارت کې د حقوق عمومي رئیس وم. هغه نه وروسته بیا د رئیس جمهور ستر حقوقي سلاکار سره د حقوقي بورډ رئیس وم. نو هغه نه وروسته بیا د ویان د مرستالي ویان د پټوګه دلته وټاکل شو. نو دا خبرونه دی ځکه چې خلکو زما د بیکګراوند په حق له هیڅ ګنا معلومات نه لرل او کوه کې دوی دا فکر کاوه چې دا به ځکه چې هلته زما هغه بیوګرافي او معلومات هم څوګل سی وو فقط تمره ذکر سی وو چې د ماستری کې چې ذکر د امریکای څخه کړی. نو دا سه یو فکر سوای وو چې دا به امریکا کې اوسېدل او هغه ته لوی سوې ده، نو فقط د سر اورل سوې د پوسټ کې مقرره سوې او اصلا دا نه وو. نو خبرګون بعض وخت دغه نه تکمیله معلومات او څوک چې اپورا تصویر ونه لري متمن زموږ ټولنه بیا دا خبرګون خي او بل خصوص خو تاسو مخکې یاد کړئ چې خدو ته بعض وخت لګډیر تننګونی سره مخامخ کیږي.
ما چې د ډیرای شوزو سره چې په دولت کې یا همداسې په نورو غیر دولتي ادارو کې کار کوي د زړه خاله را سره کړي چې لمړی ستونزه خداوي چې دوی تر یو ځای پورې ورسیږي، یعنی د دوی په مخ کې بلا بیل خندونه جوړیږي چې تر یو ځای رسیدو ته اصلا نه پریښودل کیږي. خو کله چې دوی یو موقف ته ورسیږي، یو مقام ته، اصلي ستونزه هغه محل پیلېږي ځکه چې بیا د ځینو نورو خلکو د خوا څخه چې د دوی سره په مغه اداره کې کار کوي د هغوی د خوا څخه د ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې د دوی د خودی نه مانی چې د یو شد څخه دی فرمان تر لاسه کیه یو شد دی ورته وای چې دغه کار وکړه دغه مکوه، یعنی هغه چې د دوی د کاري چوکاټ کې د دوی مسؤلیت دی چې باید د یو شد خبره ومني، خو دوی ته داسې معلومی چې دا یعنی د دوی شخصیت راکموي. دغه رقم ستونزې چې شد ور سره مخامخ سي دوی څنګه کولای شي چې د خپل امکارانو ته یا هغه کسانو ته چې د دوی تر لاس لاندې کار کوي قناعت کړي چې دا اصلا یو مسلکی کار دی چې دوی باید وکړي او دغه پروفیشنالیزم دی چې هر څوک باید خپل وظیفه مخته یوسي.
اول خو زه باید تاسو ته وایم چې بلې شاید ځینو ادارو کې د خندونه اوسي بالکل د خپل لپاره لکه څه مشکل ده. مثلا اول یو موقف ته ورسیږي، بیا هغه موقف ته دوی رسیږي، بیا هلته ځینې ننګونې د همکارانو لخوا به وي. مادام خوشبختانه اوس وضعیت ډېر ښه سوی ده، که ما تاسو ته مخکې مې وویلې اوس دغه خلک پوه شوي دي. اوس په افغانستان کې ماشاءالله نجونې او ښځې د خپل حقوقو نه دفاع کوي، که دوی په ادارې کې کار کوي، که دوی مثلا زده کړې کوي، نو خپل حقوقو نه دفاع کوي. دوی په دې برخه کې ډېر پرمختګ دوی کړی دی. نن اوس هغه ناګونې چې مخکې د بعض لخوا کېدل اوس شاید هغه ډېرې کمې شوي وي. خو بیا هم دلته زه به دومره ووایم که مثلا زموږ کومې نجونې یا ښځې په داسې ننګونو سره مخامخ کېږي، دوی باید د دې ننګونو په مقابل کې ودرېږي. دلته اداري اصول شته، لکه تاسو خپله وویلې اداري اصول دي. نظر په اداري اصول باید ټول هغه اداري سلسله مراتب مراعات کړي سم. نو یو سړی همکار یو خپل کومه ښځه په رئیس یې یعنی هغې نه په پورته موقف کې، نو هغه داسې نه شي ورته ویلی چې مثلا تاسو نه امر نه سم اخیستل یا کار نه سم کول، ځکه دلته اداري اصول دي. اداري اصول باید هم مراعات شي. نو او هم چنان ښځې باید دې ته مخفل باید ته اجازه ورنکو چې مثلا زموږ مقابل کې دوی وایي چې موږ تاسو نه هدایت یا نسو اخیستی. دا زموږ هغه هم اخلاقي مسؤلیت، هم اداري مسؤلیت، هم کاري مسؤلیت ده چې داسې ننګونو مقابل کې ودرېږو. هم اداري اصول له لحاظه او هم خپل دا موقف باید حفظ کړو.
مننه فاطمه جانی. اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې به واخلم چې دوی کومې پښتنې لري یا تبصرې. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده. ډیر مننه ستاسو پښتنې مو دواړې واخیستې. اوس په ورسو یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
بلې محترم ملالې خوري، تاسو ته او محترم ستاسو ملمنۍ ته او د آزادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بلې اول قدم کې خو جناب خوري تاسو ته او ټول اوریدونکو ته احترامانه سلامونه تقدیمو. او رسول سلام څخه واقعا چې سړی خزه یا نارینه دا چې دی دوه نند الله تعالی بندگان دي او ورته الله رب العالمین حقوق ورکړي دي. باید یو بل حقوق ته درناوی باید په اسلامي اصول باندې وشي. او نور چې په ټولنه کې هر قسم دریزه او نظر د خلکو وي، ولی دغه تاسو ته پکار ده چې په خپل هغه مسولیتونو ته چې هغه اسلامي حقوق چې موږ ترلاسه کړي د پاره باندې هم خزی هم نارینه باید د یو بل حقوق ته باید احترام ولري. او په ځمن کې زما دغه د مرستیا د ویان څخه نه دا پوښتنه ده چې تاسو د حقوقو په څنډه کې یعنی تاسو لوړ زده کړې کړې دي، او کمال خو دا دي چې یو سړی خپل ځان ورسې یو درجه ته ورسې چې دي هغه نورو خویندو لپاره باید کار وکړي. کنه اوس عمر تاسو په افغانستان چې دي په مختلفو ولایتونو کې چې د پراتی ولایتونو دی حالت خزي چې دي په بدو کې ودونه ورکول کیږي، او هغه چې دي په وارکټوب کې هغه یعنی هغه ودونه هغه ورکول کیږي، همدارنګ هغه میراثونه ورکول کیږي. نو په دغه سي هغه مشکلاتونو ته تاسو څومره کار کړی دی چې تاسو د جمهور د یو مرستيار وان په څیر دغه ستونزې تاسو پر رسمه کړی د افغانستان د ټولو لسونو نماینده د هغه سره دغه مشکلاتونو تاسو څومره شریک کړی دی. او خدای سپانه په افغانستان کې دا مشکل ستدي زمونږ خوري چې بعضي هغه خزه دي چې هغه سړي دی یوازې خپل موقفونه په خپل ځان رسوي، او نور چې هغه خلک په کوم مشکلاتونو کې لاس او ګروان دي د هغه هغه حقوق ته تحفظ لپاره کوم داسې عملي اقدامات کوي. او په دې قدم کې زمونږ د خزونه دا هیله ده چې باید دی یوازې دولتي ادارو کې په خدمت کولو باندې باید تکیه ونه کړي. دی باید خپل هغه کا شخصي کاروبار حرفه ذکر د سنور لارې چارې چې د هغه سره د هغه اقتصاد ښه کیږي هغه بخښتون باید توجه وکړي، ځکه په افغانستان کې په هر کال کې 2,000,000 اشخاص موږ د پونتون نفارغین لرو چې په هر کې نارینه هم دي او ښځې هم دي. نو دومره خلکو ته په حکومت کې ونډه ملاوېدل
نو زما په نظر باندې دا مشکل دی چې په هر کال کې هر چا ته مطلب حکومت کې وظیفه وشي او استخدام شي.
مننه تاسو نه. د ښاغلي محمد الله یو سوال دا متعینده نسل ته کنه مثلا څو کوم برنامه یا څه رقم کولای شي چې دوی یو ښه برنامه ترتیب کړو. فعلاً زه خوشبختانه ویلی شم چې زموږ ځوان نسل فعلاً ډېر ښه روان دی. ځوان پرتله تر 15 کلو مخکې که وسوګو زموږ ځوان نسل کې نجونې که هلکانې نو دوی ماشاءالله په درسونو کې هم چند دوی څوګورې په اداراتو کې ډېره ښه ونډه لري او بالخصوص د افغانستان اسلامي جمهوریت هم فعلاً کوشش کوي چې اکثرا ځوانان چې باظرفیته او شایسته اوسي نو دوی ته کاري هغه برابره کړي کاری زمينه. یو خبر او بل دا بل ورور څه ویلې مثلا چې بعضې ښځې دي مشکلات لري یا مثلا زه په دې موقف کې څه رقم کولای شم چې دوی سره همکاري وکړم. هو ولې نه طبعا زه خپله غواړم چې نجونې اول خو ټول هم زموږ ورونه هم نجونې او بالخصوص نجونو ته مثلا کوم خدمات زه کولای شم ولې نه وایکم. زه د کوم بورسیل طریقه چې زه تللې وم امریکا ته موږ دلته یو انجمن جوړ کړی چې افغان یو اس لا المنی اسوسیشن ورته وایي او پښتو کې له امریکا څخه د حقوقو د افغان فارغینو ټولنه نومیږي. نو په دې ټولنه کې اکثرا چې دا تقریبا یو څو وخت کېږي چې موږ د انجمن ایجاد کړی دغه ټولنه مې ایجاد کړې او یوازینی هدف هم دا دی چې موږ سره په کم کولای شو ټولایاتو ته نجونې او هلکان ځوان نسل وکولای شي چې مثلا هغوی هم د کله چې د لسانس زده کړې پوره تکمیل کړي وکولای شي چې د لوړو زده کړو لپاره په داسې بورسیو ته کامیابه شي او لاړ شي خارج کې دوی خپل لوړ زده کړې تکمیل کړي. نو په دې برخه کې زغپله د ټولنې غړیم او دلته کوشش کوم چې موږ بعضې سیمینارونه ورکشاپونه لرو بعضې ولایتي سفرونه هم لرو. نو موږ په دې برخه کې کار کوو. نو دې طریقه غواړم چې که زه وکولای شم چې خپل خویندو ورونو دواړو ته لکه دوی څه وویل چې مثلا هر کال ډېر فارغین لرو موږ نو که هغوی وکولای شو څه رقم دوی ته د تحصیل د لوړو زده کړو زمینه مساعده شي نو دې برخه کې هم موږ کار کوو.
ډیره زیاته مننه فاطمه جانې چې تاسو وخت و ایسته یو د ازادي رادیو سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو تاسو فاطمه مرچل واوریده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکو د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویان دی په توګه کار کوي. تر وی لاندې د می ورسته بل خپل دوهمې ملمنی حسی اندر سره یو
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام ته یو ځل بیا شارغلاست. اوس هم د خپل دوهمې ملمنی حسی اندر سره یو میرمن اندر د ساينس پوهنځي څخه لیسانس کړی دی او ماستری د پیام نور پوهنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخستی ده. دا اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري. میرمن اندر د مخکښ شدي پروګرام ته شارغلاست.
علیکم السلام. مننه کورواګان زه هم خپل وار سره خپل سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او تاسو د رادیو لاله ټول افغان ولسته او تخنیکی کارکوونکو ته وړاندې کوم. خوشحاله او سرلوړی اوسئ.
میرمن اندر لومړی پښتنه به دغه درڅه وکم چې تاسو د تعلیمي او تربیتی مرکز لري. په دغه مرکز کې تاسو تمرکز په اساسي توګه پر کوم برخه دی؟
زمونږ د تعلیمي او تربیتي مرکز اساس په دریو برخو کې ده. یو خو وړکتون ده چې هغه خپل شاګردان په دریو کټګوري کې موږ لرو. وړکتون چې ښارګال لومړی سنف وړکتون دوهم سنف وړکتون دوهم مکتب ده خصوصي مکتب ده چې هغه هم متوسطه مکتب ده او موږ شاګردان تر اوومه سنف اتم سنف پورې لرو. په څنګ کې موږ یو بخش دی ورسه شهده نظامی پر نوم یو پانگه هم دی مکتب که لرو چه کلا کلا آقا شهیدان و ورسه چه در وزارت دفاع لخوا یا دین امنیتی ارگانون لخوا مونگ تماریکی کلدی که بیا قصیری او بلا فیس نمونگ سهمیه ور کرده او دیت پوشش لنده نیستو. اصلا زمون مرکز نهات انتفاعی مرکز زمون فیس کلیگ و خصوصی سکتور که را دستاریم.
ډیره مننه ستاسو څخه. اوس هم ورځم یو اوریدونکو ته د دوی پښتنه به هم واخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
ملالې جان السلام علیکم. زه محمد احمد کندار.
محمد جی صاحب مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلې دی. از موږ میلمنه حسی اندر ده او د مخکښ شدي پروګرام روان دی. که تاسو له دوی څخه کومه پښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
اندر صاحب چیر ذکر کړی دا چې واه کړی دا چې دا راکړی دا په افغانستان کې کړی چې په خارج کې کړی.
السلام علیکم. مظلوم یار د خمن ولایت څخه تاسو ته د ټلیفون په لیکه دلته خو په لمن کې شته د قومي لحاظ په سیاسي لحاظ تر فشار لاندې دي. دلته زموږ ژوند زموږ سیاحت زموږ مکتب زموږ تعلیم مهم دی. کوم هغه امیدونه چې ځکه نه بخښي شو د پاتراتیزم کې درګولل هغه هیلو امیدونه زموږ د خلکو سره خاب وسول. خدمه خلو ارزو داده چه دا باید شده روزی نخفل حق لپر مبارزه وکی تبی چه حق ورکول کیجه نه حق خوشتل کیجه چه بی دخفل حق تو بتلاش ونده چه خوشتنه ونده که بی دخفل چوب تو کور نور پیه چوب چه گوی پلان ولده که وی داره ولده حقا کوله سی چه دا مشکله رو که خود دی اغا رفتارانی چه دا وی چه دا ولسمش رو مرسیانه دا کیوانه دا خدا کوله سچ مراد ته شوزه مشکلات فرال کی
مننه کوم د دواړو اوریدونکو نه. ما تعلیم په کابل کې کړی دا او مې صدايا مکتب مې په مبسوسانی صدايا مکتب کې ورسته لیسی دا ورانې تر به دلسی لیسه کې او فاکولټه مې د ساينس په ریډ کې او بیولوژي د ډیپارټمنټ نه فارغ شوم. کابل فانتون ماستری می افغانستان د پیام نور په پانچون کې کړی ده او ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی ده. له شروع نه تر اخره پورې ډېر لږ وخت لپاره شرایط ښه نه وو او امنیتي ستونزې لږ ډېر شو. یو دوه کاله مونږ مهاجر شو. نور ټول ژوند زما په افغانستان کې تیر شوی ده او همدلته پیدا شوی وم همدلته زړه. او د پیر ورور ته د سوال په ځواب کې باید ووایم چې دقیقاً پاک وختل کیږي نه ورکول کیږي مګر په ښارونو کې په مراکزو کې د ولایتو په هغه سیمې چې د کلک قانون چلیږي خو طبیعي ده چې موږ خپل غږ همیشه پورته کړی ده. خپل آواز مو همیشه پورته کړی ده او که هر یو خو ته یو فرصت مساعد شوی ده چې د خپل خویندو آواز چې په کلیو بندو کې ژوند کوي پورته کړي له هغې فرصت نه یې اعظمي استفاده کړی ده. اوس زمونږ اصلي ستونزه په د ښارونو په منځ کې نه ده. زمونږ د ښارونو خویندې اکثرا د تعلیم حق هم پیدا کړی ده. د خپل امکاناتو په اندازه خپل ټول مدني حقوقو ته هم لاسرسی پیدا کړی دي. زمونږ اصلي ستونزه اوس د هغو خویندو نه ده چې په دوی په کلیو او بانډو کې ژوند کوي. په کلیو او بانډو کې ژوند کوي شرایط د امنیتي ستونزو له امله ځینې ساحو کې مکتبونه نشته. ځینې ساحو کې دوی شفاخانې او کلینیکونو ته لاسرسی نه لري. مقدماتي ابتدایي امکانات چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي هغې ته هم لاسرسی نه لري. نو دغه ستونزې مشکلات په کلیو کې په هغو سیمو کې چې نعم دی او امنیتي مشکلات او ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له وجې ماشوما نجونې له مکتبه پاتې کېږي له درسه پاتې کېږي یا خدای نخواسته د دوی صحت ته د مریضي په وخت کې کوم ګواښ وي. زموږ تقاضا زموږ هیله ده زموږ د سپینګیرو نه د مشرانو نه هغه خلکو چې په هغه کلي ساحو کې اوسېږي همدا ده چې دوی د خپل ولس په خاطر د خپل خلکو په خاطر له ملي برنامو له ملي پروژو لکه شی چې د دوی حق ده لکه د مکاتبونه د ساتنې د فعالېدلو د کلینیکونو د جوړولو د ساتلو نه او داسې ځینې نور هغه ملي برنامې چې د دوی د ژوند لپاره بدلون راوړي او د دوی په ژوند کې سوکالی راوړي او د دوی کورنۍ خوشحاله کوي هغې کې همکاري وکړي مرسته وکړي او شوراګانې جوړې کړي هماهنګي وکړي مشکلات او ستونزو ته رسیدګي وکړي تر څو چې دولت په دې وتوانېږي چې په هره سیمه کې په هر ولسوالۍ کې د چې امکانات او لاسرسی ولري البته د دې لپاره مکتبونه شفاخانه کلینیک مدرسې او نور برنامه او پروګرامونه چې د دې په ژوند کې بدلون راوړي جوړ او آماده کړي. نو دا یوازې د دولت مکلفیت نه ده او نه د هغه ښځې چې په مرکز کې کار کوي او ژوند کوي، دا د هر افغان مسؤلیت او مکلفیت ده که دوی در شرعی احکام و په چوکات کې هغه حقوق چې د عقل په قوانینو کې او په شرعي حق د خویندو ده په کلیوالدو کې ښځو ته ورکړي، هغومره زموږ خویندې آرامي دي او هوسا کېږي او ژوند کې بدلون راځي. که د ښځو په ژوند کې بدلون راغله، کورنۍ کې بدلون راځي، کورنۍ کې چې بدلون راغله اولادونه به آرام واوسي، خاوند به یو سره خوشحاله او آرامه واوسي او یو سوکاله او آرامه ژوند کوي. چې متاسفانه داسې نه ده په همدغه لرې لرې سیمو کې حتی په مراکزو کې زموږ هغه دوستان، هغه سپینګیري، هغه مشران، هغه ورونه چې افغانان هم شکر دي الحمدلله مسلمانان هم دي، بیا هم خپل خویندو ته، خپل مور ته، خپل خور ته د هغوی حتی هغه شرعي حقوق ورته نه ورکوي. دا خو په ځای پرېږده چې د دوی مدني حقوق یا د قانون په چوکات کې نور حقوق شهروندي حقوق ورته ورکړي. مثلا اوس موږ ګورو په ډېرو ځایونو کې تعلیم زموږ د مبارک دین اسلام کې ښځه او نر فرض ده، مګر زموږ په کلیو کې خویندې حتی د مدرسې د تګ اجازه ځینو ځایونو کې نه لري. مکتب او ساینسي علوم او یوه عصري علوم خو په ځای پرېږده. صحت مسله ده، د صحت ښځې دپاره یو شرعي حق ده په نارینه باندې، په میړه باندې د ښځې د صحت مسؤلیت ده او باندې فرض ده چې خپل ښځه، خپله کوره ښځه یې خورې مورې چې مریضېږي هغې ته باید په ښه وجه همداسې چې ځان ته رسېږي زوی ته رسېږي همداسې لوس هم توجه وکړي، چې متاسفانه دا توجه په دې کې ډېر لږ ده. که هلک مریضېږي عین په کوم کوم ځایونو نه دا تداوي ته یوري او که ښځه مریضېږي وایي جوړېږي دغه دوشنبه ورته ورکښه کېږي پاسه استراحت ورته ورکه یو دم اسکرین تابلیت ورته یا پارسامول ورکښه کېږي، چې دا ذهنیت په مجموع کې په زموږ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې دوه ګونې ده. یعنی انجینر هغه حقوق چې دوی خپلو بدونو ته زمنو ته قایل دي خویندو ته نه دي. میراث حق ده، ښځه میړه یې مړ کېږي او د دې حق د میراث چې شرعي حق ده ورته نه ورکول کېږي. دا ښځه په زور نکاح کېږي د دې لپاره چې هغه یوه ګوله یو پارچه ځمکه یا یو شی چې د دې د میراث نه پاتې ده هغه بې ځای نیسي او دې ته ورکړل نیسي. د پلار په کور کې که دا یوه ښځه خپل غږ پورته کوي چې زما لپاره میراث راکړه، ورور ورته وایي چې بیا مړی ده نه راوړم، او دا ښځه د دې لپاره چې مړی لا دیوینه ونوزی مړی د پلار په دیګه کې خاصی د خپل میراث خپل ورور ته تیریږي، حال دا چې دا د ظلم خو پرېږده چې دا ګناه ده ځکه چې میراث شرعي حق ده. اصلا زموږ ورونه زموږ نارینه په ډېرو ځایونو کې هغه شرعي حقوق خویندو ته نه ورکوي. که هغه موږ د شرعیت په چوکات کې په دې وتوانېږو چې خپل خویندو ته حق د دوی ورکړو، هېڅ ستونزې او مشکلات د دوی حل کېږي. د نکاح حق ده، یعنی دا هم یو شرعي حق ده چې باید هغه نجلۍ چې واده کېږي رضایت یې حداقل واخیستل شي. مګر تاسو په جریان کې هسته هڅو ډېر ولور ورکړه، که عمرې اتیا کلن وو، که دوه ښځې یې درلوده، که په کور کې یو سل ډېر جنجالونه او مشکلات هم درلوده، چې مقصد ولور قوي وي، ډېر وي، د شریعت په خلاف څوارلس کلن نجلۍ ورته نکاح کوي، نجونې په بد کې ورکول کېږي. خو دا کارونه خو ښځې نه کوي، دا خو نارینه یې کوي، دا خو یې ورور کوي، پلار یې کوي، کاکا یې کوي، لیور یې کوي، خسر یې کوي. چې دا کارونه نو باید هیله اخیستله له ځانه شروع کړي. نو دا نارینه اگر روڼ آن نارینه چې تحصیل کړې ده، تعلیم یې کړې ده او شریعت باندې پوهېږي، په شرعي علوم یې ویلې ده، تفسیر شریف یې ویلې ده، حدیث نبوي یې ویلې ده، هغه باید په کلی باندې کې اصلاح کړي چې دا د ښځو حقوق لاسته راشي. مدني حقوق خو خیر هغه د کلي ښځو مدني حقوق هم نه غواړي ځونه په کسا کې نه دي، مګر د شرعي حقوقو باید ورته رسیدګي وسي او ورته ورکړل شي. نو هیله لرم چې زموږ ځوانان، زموږ مشران، زموږ سپین ږیري دغو ټکو ته توجه وکړي او ورباندې کار وکړي او هغه حقوق چې شی د خویندو ده په دوی ته ورکړي. او بیا هم زما تعقیب د ملای مامانو نظر، د علمای دین نظر، د سپینګینو نظر چې دا مسایل په منبر کې تبلیغ شي او ووایي تر څو چې هغه خلک چې دین د علم نه ناآګاه دي او خبر ورباندې نه لري او په دی نه پوهېږي چې د یتیم حق خوړل څونه ګناه ده یا د کونډه حق تلفول څونه ګناه ده او الله جل جلاله څونه خلکو باندې فقاریږي چې دا ظلمونه کوي، خبر شي، آګاه شي تاسو ته دا
زلمونه په خزو باندې ډیره مننه اندړ صاحب چې تاسو وخت وېستی او لمر سره مو د مخکښ شذې پروګرام په دې برخه کې ګډون وکړ. د مخکښ شذې پروګرام په همدې ځای کې پاتې رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.